د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
نو قدر من اوردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی ودا او یو زل بیا ز مجاہد جواد یم نن د گل ی دوشنبی ورځ د 2019 کال د سپتمبر د میاشتې دوهمه نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د سهار 8:30 بجې په کابل کې 8 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 11:30 بجې دي پام وکړئ یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته ټاکل شوې ده چې سر لنن څخه به د تورخم دروازه شپه ورځ په ازمایښتي توګه پرانستې وساتل شي د خیبر ضلع انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر محمود اسلم وزیر وای د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار د 55 طالب وسلوالو په وژل کېدو سره بیرته له طالبانو څخه پاک شوی او د بغلان په پولي خمري باندې هم د طالبانو بریدونه په شا تمبولي
د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی تیر ورځ د پولی خمری خار د سقوط پاړه رپورټونه رد کړي او زیاته کړي دا چې په تغنخته کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دوه تنه نیول شوي او 15 نور ټپیان شوي دي
او د ډورین په نامه سمندري طوفان د بهاما تر سختو تاریخي ځپلو وروسته د امریکا ختیځو سمندري غاړو ته مخه کړي د خبرونو تفصیل ټاکل شوې ده چې سر له نن څخه به د تورخم دروازه شپه ورځ په ازمایښتي توګه پرانستې وساتل شي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امر ورکړی چې په دغه لړ کې دې واړه اسانتیاوې برابرې کړي تر څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار وده عمومي او د دواړو هیوادونو خلکو ته هم په تګ راتګ کې اسانتیاوې برابرې شي چارواکي وایي که دغه تجربه کامیابه شوه نو بیا به د پاکستان لومړی وزیر په مستقله توګه د تورخم د دروازې د 24 ساعته پرانستې رسمي پرانسته وکړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار د 55 طالب وسلوالو په وژل کېدو سره بیرته له طالبانو پاک شوی وړمه شپه یوه نیمه بجه طالب وسلوالو د کندوز ښار په دریو خواوو ډله ییز بریدونه کړي وه له 14 ساعته سختې جګړې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویا نصرت رحیمی د اتوار یکشنبې په ورځ په کابل کې ژورنالیستانو ته وویل چې کندوز ښار په بشپړه توګه له طالبانو څخه پاک شوی د ښاغلي رحیمی په وینا پر کندوز ښار د طالبانو لوري د ډله ییزو بریدونو په ترڅ کې 55 طالب وسلوال وژل شوي دي نوموړي زیاته کړه همدا ډول د افغانستان د بغلان ولایت په پل خمري ولسوالۍ باندې هم د طالبانو دوه بریدونه چې په دغه ولسوالۍ باندې د دوو جلا لورو لخوا ترسره شوی و هم په شاتم بول شوی دی په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د ډورین په نامه سمندري طوفان د بهاما تر سختې تاریخي ځپلو وروسته د امریکا ختیځو سمندري غاړو ته مخه کړې ډورین ډیر خطرناک طوفان ګڼل کېږي چې ځواک یې 15 درجې ته پورته شوی او د هوا تیزوالی په یوه ساعت کې 295 کیلومتره ته رسیږي امریکایي چارواکي وایي ډورین د 1915 کال راهیسې تر ټولو خطرناک او ځواکمن طوفان بلل کېږي چارواکي اټکل کوي چې ډورین به په خطرناکه توګه د ګولیا دوشنبې ناوخته او د 9 یا 3 شنبې په ورځ د امریکا فلوریډا ایالت پر لور وخوځېږي امریکا او چین د اتوار یکشنبې په ورځ د یو او بل په سوداګریزو توکو باندې نوي ټکسونه ولګول دا د دغو دوو اقتصادي قدرتونو ترمنځ د سوداګریزې روانې اوږدې جګړې په بهیر کې تر ټولو وروستي اقدامات بلل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 1200 بلیونو ډالرو په ارزښت چینایي توکو باندې 15% ټکسونه لوړ کړل د دې په غبرګون کې پیکینګ د 15 اویا بلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریزو توکو باندې له 15% تر 30% پورې ټکسونه پورته کړل دغه ټکسونه د یکشنبې اتوار په ورځ پلي شوي دي او ټرمپ وویل موږ نشو کولی چې چین ته اجازه ورکړو چې له موږ ناوړه ګټه واخلي د امریکا د فدرالي پلټنو ادارې یا اف بی آی ویلي هغه وسلوال کس چې د ټکساس په اډیسا کې د شنبې خالي په ورځ 9 کسان په خپلو ډزو وبژل او 22 نور ژوبل کړل په یوازې ځان دغه کار ترسره کړی او له هیڅ کومې کورنۍ یا نړیوالې ترهګرې ډلې سره اړیکه نه لري دغه برید کوونکي لومړی د پوستخانې یو ټرک وتښتاوه او بیا یې په هایوې باندې تر هغو پورې په نورو موټرو باندې ډزې کولې تر څو چې د پولیسو لخوا وبژل شو په وژل شویو کسانو کې یوه ځوان نجلۍ هم شامله ده او په ټپیانو کې د پولیسو درې افسران وه پولیسو ویلي برید کوونکی 24 کلن شان آتور نومېده د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یمن په جنوب لویدیځه برخه کې د ایران پلوي حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي تر مشرۍ لاندې ائتلاف په هوایي بریدونو کې تر سلو زیات کسان ورل شوي دي. د سره صلیب یو چارواکي ویلي اوس خلک په دې کار کوي چې له ویجاړ شویو ودانیو لاندې خلک راوباسي. د سعودي تر مشرۍ لاندې ائتلاف ویلي دوی په دمار نومي ځای کې هغه ودانۍ په نښه کړې دي په کومه کې چې بی پیلوټ الوتکې او توغندي ساتل کېدل. دوی دا هم ویلي چې د ملکی کسانو د ژغورلو لپاره له ټولو لازمو لارو چارو څخه کار اخیستل شوی. د یاغیانو یو ویان اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په دغې ودانۍ کې 120 نیول شوي حکومتي جنګیالي ساتل کېدل. د اسرائیلو او د حزب الله په نامه د لبنان د ترهګري ډلې ترمنځ حالات وروسته له هغې په خرابېدو شول کله چې اسرائیلي پوځ د اتوار یکشنبې په ورځ وویل له لبنان څخه د اسرائیلو په پوځي هډې او موټرو باندې د ټانکونو ضد توغندي ویشتل شوي. اسرائیلی پوز ویلی دوی به د دغو توغندیو په غبرګون کې د لبنان په جنوبي برخو کې په ځینو ځایونو باندې بریدونه وکړي. اسرائیلی چارواکو ویلي په ویشتل شویو توغندیو کې د کومې مرګ ژوبلې راپور نه دی ترلاسه شوی. وروستی خبر دا چې د جرمني ولسمشر په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمني له خوا په پولینډ او نورې اروپا کې د شویو ظلمونو له امله خپل سر ټیټ او بخښنه وغوښته. ولسمشر فرانک والټر سٹاین مایر د اتوار یکشنبې په ورځ د دوهمې نړیوالې جګړې د پیلېدو د اتیایمې کلیزې په یاد په پولینډ کې وی جوړې شوې غونډې ته وویل دا جنگ د جرمني له خوا یو جرم و او زه د دغه جرم له امله جرمني ته بخښنه غواړم. په دغې غونډه کې د پولینډ رهبرانو د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د جرمني چانسلرې انګیلا مرکل او نورو ګډون کړی و. ټاکل شوی و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په دغې غونډه کې ګډون وکړي خو د امریکا پر لور د ډورین په نامه د روان سمندري طوفان له امله یې کنسل کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په غونډه کې د ګډون لپاره بلنه نه وه ورکړل شوې خو په دې باندې د روسي چارواکو خوله ونه تړل شوه چې د دغې جګړې په پای ته رسولو کې د شوروي اتحاد د رول یادونه وکړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدر من اوریدونکو په دې هیله چې یو ښه او بختور ورځ به پر مخ ولري. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل نن ټاکل شوی ده چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه شپه ورځ یعنی سلرویش ساعته په ازمایښتي توګه پرانستل شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امر کړی چې دغه دروازه دې پرانیزي او د دې دروازې له پرانستلو سره به د دواړو خواوو ترمنځ سوداګري او کاروبار هم وده وکړي او په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان د خلکو د تګ راتګ په وړاندې به هم یو شمېر اسانتیاوې برابر شي. ابراهیم شینواری پرې دا راپور چمتو کړی.
پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې شوې وغونډه کومه کې چې د کسټم ادارې نېشنل لاجستیکس سل امنیتي ادارو او د خیبر ضلعي انتظامی چارواکو ګډون درلود فیصله شوې چې د ګل وزینه به په ازمایښتي بنیادونو د تورخم پولې څلور ساعتونو د پاره خلاصه پرانستلو تجربه کولای شي او په دغې لړ کې وزیر اعلی محمود خان متعلقه ادارو چارواکو له امر ورکړی چې د حکومتي پریکړې عملي کولو لپاره دی په تورخم کې واړه اسانتیاوې باوري کړی شي. د معلوماتو له مخه د غونډې په مهال وزیر اعلی له تسلی ورکړی شو چې د حکومت په خواهش ټول ضروری ګامونه پورته کړی شوی. د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر څوک چې دغه مهمه غونډې په مهال موجود وو د تورخم پولی تر څلور ساعتونو خلاص ساتلو په اړه د صوبایي حکومت د چسپي په اړه وایس اف امریکا ډیوه ته وویل. په دغه غونډه کې دا هم فیصله شوی چې د تورخم په پوله ورکړی شو د سہولتونو جاج اخیستو د پاره به په خپل وزیر اعلی یا نور د هغه د کابینې غړي ناګهانی د تورخم دورې هم کوي چې دغه ځایي تاجرانو ترانسپورټرانو کسٹم کلیرګ ایجنټانو او حتی عام خلکو له اړخه څخه کیسه شکایت ترلاسه نشي. د ازمایښتي پرانستي په اړه راجوړ کړی شو انتظاماتو په حق له د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر یې چې هغه د خپل اړخه واړه کمی پوره کولو هڅه کړې.
of the custom pura de bayem pura de their generator cctv camera light no mole gidal not the light no mole
د حکومتي سرچینو په وینا د ګام پورته کولو هدف افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت لنور او د ورکول د عامو خلکو تګ راتګ اسانی راوستل او د ګډ کاروبار نه مالی ګټ اضافه کول دي. د سیمه ترانسپورټرانو، تاجرانو او کسٹم کلیر ایجنټانو د ډیری مودې راهیسې په تورخم پوله تجارت لود او ورکولو په اړه د دغه سي اسانتیا غوښتنې کولې، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تیر نږدې وختونو کې د سیاسي اختلافونو له وجې نه یوازې د تورخم د لیارې بلکې د چمن او خرلاچي د لیارې هم تجارت اغیزمنه شوی وو. او اوس دا مهال د دوه اړخیزه تجارت کچه د کال په سر د $1 بلین نه هم راغورځېدلې، د کومې چې تاجران هیله مند دي چې که په تورخم او نورو ګډو پولو تجارتي اسانتیا راوستی شي نو دا کاروبار د کال په کچه تر $8 بلین هم رسېدی شي. د حکومتي شمیرو له مخه دا مهال فقط 1000 تجارتي ګاډي هر ورځ د تورخم پورې د لیارې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي. په کال 2018 کې د پاکستان له اړخه جوړ کړی شوی نوی بارډر مینجمنت پالیسي لاګو کولو نه وړاندې بد ورځې په کچه د 4000 نه واخله تر 5000 پورې تجارتي ګاډو د تورخم د پولي دواړه اړخونو ته تګ راتګ کولو، د کومې چې اوس حکومت امیدوار دی چې د نوي نظام سره بیا د هدف ترلاسه کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOA ډیوا، ټوئیټر @VOA ډیوا، انستګرام @VOA ډیوا او پر یوټیوب VOA ڈیوا نیوز.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د کندوز ښار د 55 طالب وسلوالو په وژل کېدو سره بیرته له طالبانو څخه نیول شوی دی. دا په داسې حال کې چې وړمه شپه طالبانو د کندوز پر ښار باندې له دریو خواوو ډلې بریدونه کړي وو. 6 ساعته جګړې دوام کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا هم ویلي دي چې د افغانستان د بغلان ولایت په مرکز پولي خمري باندې هم د طالبانو د دوو لورو بریدونه په شاتم بولی دي. زموږ همکار شعیب زاده په دیاړې او بشپړ راپور لري.
د افغانستان سیمه ایزو چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو په کندوز ښار د پرونی برید وروستو د اتوار یکشنبه په شپه د بغلان په مرکز پولي خمري له دوو خواوو بریدونه کړي دي. د چارواکو تر مخه د غبریدونه چې د شپې 2 بجې پیل شوو د پولي خمري ښار په سنډو کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت 13 ورځ ویلي چې د پولي خمري ښار په سنډو کې د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې بریدونه یې په شا تمبولي او زیاته کړې ده چې طالبان د افغان ځواکونو لخوا محاصره شوي دي. د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي 13 ورځ د پولی خمری خار د سقوط پاړه رپورټونه رد کړي او زیاته کړي دا چې په تغن خطه کې 3 وسلوال طالبان وجل شوي، 2 تنه نیول شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. نوموړي 13 ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلو چې دغه جګړه چې اوس هم روانه ده افغان سرتیرو ته پکې مرګ جوبله نه ده اوښتی. نوموړي زیاته کړې وه چې هڅه یې دا ده چې هغوی یعنی طالبان ډېر زر له منځه یوړل شي. خو د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی امریکا غږ آشنا ته ویلي وو چې د طالبانو د تېرې شپې بریدونه د بغلان ولایت مقام ودانۍ تر 1 کیلومتر پورې رسیدلی دي. نوموړي زیاته کړې چې دا مهال د بغلان مرکز پولي خمري کې د افغان سرتیرو، ولسي پاسونوالو او طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. طالبانو بیا ویلي چې وسلوالو یې له تېرې شپې را په دې خوا تر دې مهاله د پولي خمري ښار ځینې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستي او جګړه اوس هم روانه ده. هم 13 ورځ افغان چارواکو ویلي چې د کندوز جګړه د لسګونو طالبانو او افغان سرتیرو په وجنه پای ته رسېدلې او اوس په دغه ښار کې د چاڼیزو عملیاتو وروستو د ښار کوسه کوسه د طالبانو پاکه کړې شوې ده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان ښاغلي نصرت رحیمي 13 ورځ رسنیو ته په لیږلې یو اعلامیه کې ویلي چې کندوز ښار کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلې او خلکو خپل ورځني کارونه اپیل کړي دي. طالبانو د شنبه یا خالی په شپه په کندوز ښار د څلورو خواوو نبریدونه کړي وو چې لاغې وروستو له دغه ښار په یو شمېر سیمو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې وې. د کورونو چارو وزارت منلي چې طالبانو سره په جګړه کې 40 افغان امنیتي سرتیري، 450 طالبان او 15 عام وګړي وژل شوي دي او د امنیتي سرتیرو په ګډون 15 کسان پکې جوبل شوي هم دي چې زیاتره د سیمې عام خلک دي. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې د کندوز علی خیل کاوخانه زاخیل کلی او کاسه خاکنی سیمه د طالبانو پاکی کړي او طالبان د یادو سیمو نه په شا شوی دي. طالبانو لا تر اوسه د دغه حکومتي داوو په اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی. طالبانو په کندوز دا تازه بریدونه په داسې حال کې کړي چې په قطر کې د افغانستان سولې لپاره د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو ترمنځ د سولې نه هم پړاو پای ته رسیدلی دی. ښاغلی زلمی خلیلزاد تېره ورځ په ټویټر لیکلی و هغه طالبانو سره د کندوز د بریدونو په اړه هم خبرې کړي او هغوی ته یې ویلي چې باید افغان دولت سره د امن په ټینګښت کې کومک وکړي.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
نو خدمتمن اوردونکو اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې د کشمیر په اړه د هند او پاکستان د روان وضعیت په اړه کومې مقالې یا راپورونه خبره شوې دي دغه ته زموږ همکار مختار خلیل کتنه کړې ده.
د هندوستان د ولقی لاندې د کشمیر د هندوستان لخوا د آئینی حیثیت د ختمېدو وروسته دغلته د تیرو 28 ورځو راز کرفیو لګولې شوې ده. خو د کشمیر په خلکو کې د راپورته تو سوخ د کمیدو سره علامې نه ښکاري. په عالمی اخبارونو او مجلو کې د کشمیر په موضوع د مختلف قسمه رپورټونو او تجزیو د خورېدو سلسله جاری ده. د هندوستان په آنلاین خریدونکو میگزین دی وایر کې د پاکستان د نامتو خبريال د محمد تقی یو تفصیلی تجزیاتی رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته د کشمیر په معاملہ کې د هندوستان جمهوریت او د پاکستان فوج دواړه ناکام شوی دی. محمد تقی د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دی چې د هندوستان د حکومت لخوا د کشمیر د آئینی حیثیت د قطمول وروسته چې په کشمیر کې کم الغاو تلغاو راپورته شوی دی د هندوستان په حکومت پر غز راوستي دی ځکه چې د خلکو د سړېدو اس علامی نخکاری. د کشمیر په کشاله د پوخ سر اخودو پنیت د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی ټول کشمیر او د کشمیر ټول خلک د هر طرف نه بنديوان ساتلی دي او بهر دنیا سره ورلا رابطه پرې کړې ده. مضمون زیاتی چې پنن دور کې د مناسب فیصلو په ځای د لارو کوسو د خلکو د جذباتي نارو په بنیاد د فیصله کوونکو مشرانو د فیصلو د لاسا د خلکو جند په عذاب کې پروت دی. د هندوستان د وزیر اعظم د نریندرا مودی د حکومت نن سبانی اقدامات په خصوصي توګه ډیر مجرمانه او زړه بوګنون کړي ځکه چې په دې فیصلو د نه یوازې د دوارخیزه او بین الاقوامي لوزنامو خلافتیا کړې ده ولی د هندوستان آئینی هم ریخي ریخي کړي ده. تجزیانگار محمد تقی خپل تجزیاتی رپورٹ کې د خپل ملک پاکستان د آئین په حق لیکي چې پاکستان کې خو فوجي آمرانو د پاکستان آئین کله د خپلان دی مخله دی او کله ورلا د خپل خوخي په قسمه قسم ترمیمونو سیرا بدرنګ کړی دا. خدا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې د دنیا د ټولو نه د لوی جمهوریت یعنی د هندوستان آئین سره د هندوستان حکومت دا ناوړه لوبا څنګه وکړه. د هندوستان دی ناوړه عمل مونږ ته د پاکستان د فوجي امیر د جنرال ضیاء الحق هغه رسوای زمانہ الفاظ را یاد کل کم چې د آئین په باره کې د خلی نه وستیو او هغه دا چې آئین څه شی دی دا د لس دولس پاڼو یو وړه کتاب چا ده. د زیاته کړې وه چې سبا به دا آئین هډ څوک ویني نه او موږ به د یو جدا نظام لاندې جون شروع کوو. جنرل ضیاء الحق په خپل دغه وینا کې دا هم ویلی وو نن چې زه کم طرف ته خلک بوتلل غواړم ما پسې برا روان وی ان چې په څه وخت کې د پاکستان د ټولو نه لوی او مضبوط سیاستدان ذوالفقار علي بوټو به هم ما پسې لکای شنی او را روان به وی. دی وایر میگزین کې چاپ شوی خپل رپورت کې محمد تقی نور لیکلی دی چې د هندوستان په آئین کې د کشمیر په باب لا درې او یایم شق د آئین د کتابچې نه په دی بنیاد اوښلولې شو چې دا د یو عبوري وخت پورې وو. د هندوستان د کورنو چارو وزیر امیت شاه او د نور دانشورانو ملګرو د درې او یایم آئینی شق د غلطی تشریح بیانولو په وخت خپل یو بیان کې ویلي دي چې د کشمیر ریاستی اسمبلی د کال 1950 په شپږویشتمه جنورۍ د خپل وجود په خپل د ختمولو فیصله کړې وه او دا شان د لانجمن درې او یایم آئینی شق متنازعه حیثیت مستقل طور ختم کړی دی. تجزیاتی رپورٹ زیاتی چې په ځای په ټپه د ولاړو حالاتو د وړاندې خوځولو او د اقتدار اډانې سره د دې حالاتو په سمون کې د راوستو دپاره بھارتیا جنتا پارټۍ د دې آئینی شک ټوله څیره بدله کړله او دلیل ورله دا پیش کو چې هر کله ریاستی اسمبلی په موجوده وخت کې وجود نه لري نو د هندوستان پارلیمان د ریاستی اسمبلی اختیارات پخپل لاسو کې اخستی شي. حالانکه د هندوستان پارلیمان د دې قسم اختیاراتو پخپل اختیار کې د اخستو هیڅ قانوني حق نه لري. محمد تقی د خپل تجزیاتی رپورٹ په اخر کې د کشمیر په لانجه کې د پاکستان د کردار د ذکر کولو په موقع لیکلی دی چې پاکستان د کشمیر په باب لا ډیر داسې اقدامات کړی دي چې هندوستان له په کشمیر کې د هر قسم اقداماتو کولو جوازونه پیدا کړی دي. د مثال په توګه د کال 1948 نه پاکستان دې تنازع له یو فوجي شکل ورکړی دی او په دغه شروعي کال کې د پښتنو قبایلو یو لوی لخکر د جهاد په نوم په کشمیر وروخې جوړو. دا غینه رستو د لائن آف کنټرول دواړو غاړو ته د فوج د چترای لاندې د جهادي او ترهګر حملو سلسله جاری ساتلې ده. حقیقت دا دی چې پاکستان په خپل دی عمل د کشمیر مسله په ډیرو اړخونو تالا ترغ کړی ده.
نو قدر من اردوونکو د ډوجن په نامه سمندري طوفان د بهاما تر سخت تاریخي ځپلو وروسته د امریکا ختیځو سمندري غاړو ته مخه کړې ده. ډورین ډیر خطرناک طوفان ګڼل کیږي چې ځواکې 15 درجه ته پورته شوی او د هوا تیزوالی ورسره په یو ساعت کې 295 کیلومتر ته رسیږي. دا د امریکا په تاریخ کې ډیر کلونه وروسته راځي چې د 1915 کال را دي خو ساری نه لري. محواش جلیل په دې راپور کې ورته کتنه کوي.
د 15 درجه خطرناک سمندري طوفان ډورین د بهامز جنوب غربي سیمو کې داخل شو دی. په میامی کې د سمندري طوفان قامي مرکز وایي چې ډورین طوفان د 1915 راهسه تر ټولو قوي اټلانټیک طوفان دی او په اټلانټیک سمندر کې تر اوسه راغلي طوفانونو کې تیزو هواګانو په حساب دا په دویم نمبر دی. ډورین طوفان چې کوم سیز خطرناک جوړوي هغه د دې د هواګانو تیزوالی دی. د امریکا فلوریډا، جارجیا، جنوبی او شمالی کیرولاینا ریاستونو کې د هنګامي صورتحال اعلان شوی دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې هغه د دې طوفان معاینه کوي او د طوفان له کبله یې د پولینډ خپل سفر هم ځنډولې دی. په خپل ټویټ پیغام کې صدر ټرمپ د طوفان په لاره کې راتلونکو خلکو ته د احتیاط نه د کار غوښتو ویلي دی. د امریکا د طوفان قامي مرکز وینا ده چې د جدید ریکارډ تر مخه د طوفان په دې سیمه کې راتلونکي ته ټولو طاقتور طوفان دی. د طوفان په لاره کې راتلونکي سیمو خلکو خپل کورونه پریخي او محفوظ سیمو ته تللی دي. چارواکو خبرداري کړي چې د طوفان کې د سمندر چپې به 23 فوټ اوچت وي او دا د ژوند لپاره خطر ثابتې دي شي. ځای خلکو لخوا په سوشل میډیا خور کړي شوی عکسونو کې لیدل کېدی شي چې سیلاب په کورونو کې داخليږي او د کورونو چتونه رنګيږي. چارواکو په نږدې ټاپوګانو کې ځنی ایئرپورټونه تړل دي خو د بهاماز مرکزی ایئرپورټ د اتوار پر ورځ هم کلاو و. د ځای وخت تر مخه د ګل یا نهې په شپې به سمندري طوفان ډورین د امریکا فلوریډا ریاست ته نږدې ورسي. د فلوریډا په نږدې اوو کاونټیانو کې اوسیدونکو ته په فوري توګه د خپلو کورونو خالي کولو امر جاری کړی شوی دی. په هنګامي حالاتو کې د مرستو وفاقي ایجنسۍ یا فیما سره غونډې په وخت امریکا صدر ټرمپ ویلي دي داسې ښکاري دا طوفان به په دې سیمه کې تر اوسه راغلي طوفانونو کې تر ټولو غټ وي. د مرستو وفاقي ایجنسۍ خوراک، د سکلو صفا اوبو او جنریټرې سویل شرقي برخې ته رسول شروع کړي دي. د سویلي کیرولاینا ګورنر هنری مکماسټر په ریاست کې د ایمرجنسي صورتحال پر ځای کړي چې د طوفان راتلو نه مخکې تیاری وکړي.
او رسته خبر ده چې امریکا او چین د اتوار یک شنبه پورې د یو بل په سوداګریزو توکو باندې نوي ټکسونه لګولي. دا د دغو دوو اقتصادي قدرتونو ترمنځ د سوداګریزې روانې جګړې په بهیر کې تر ټولو وروستي اقدامات دي. اشفاق مومن ورته راپور لري.
امریکا او چین تیر ورځ د یو بل په صادراتي سامانونو باندې نوي ټکسونه پر ځای کړي دي. دا د نړۍ دوه لوی اقتصادي ملکونو ترمنځ د اوږدې اقتصادي جګړې تازه پورته کړل شوي ګامونه دي. د چین نه امریکا ته راوړونکو په 112 ارب ډالره چینایي سامانونو باندې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ 45% نوي ټیکسونه پر ځای کړی دي. د دې نوو ټیکسونو سره به امریکایان ځینې خوراکي اشیا، د لوبو سامانونو، د لوبو په وخت کاریدونکي جامې، د موسیقي آلات او کرسۍ، میز یا فرنیچر باندې زیاتې پیسې اوس ورکوي. بلخوا بیجنګ له اړخه د امریکا 15 اویا اربه ډالره چین ته صادراتي سامانونو باندې 10 نه تر 15% پورې د ټیکس اضافه کړي او وایي چې د واشنگټن سره د اقتصادي جګړې پر مهال د تازه امریکایي ټیکسونو د اضافې په ځواب کې یې دا ګام پورته کړی دی. لومړی چین ویلی وو چې د امریکا نه چین ته د 1100 قسمه وړونکو سامانونه چې پکې و جوار، د خنزیر اینا، سنگ مرمر او دغه شانته کې ټایرونه هم شامل دي، باندې با نوي ټیکسونه پر ځای کوي. د تیر جمعې په ورځ صدر ټرمپ په چینایي سامانونو باندې ټیکس کې د اضافې ګام پورته کولو کې نور د ځن خبره رد کړه او وی ویل نوي ټیکسونه پر ځای شول. د اتوار په ورځ دغه فیصله عملی شوه. صدر ټرمپ وویل نور به چین ته اجازه نه ورکوي چې زموږ استحصال وکړي. د چین اکزن و خبری ادارې د چینایي چارواکو له خولې وایي چې امریکا دې د نړیوال طاقت په شان یو ذمهوار ملک رویه زده کړي او د سکول د ماشومانو شان د یو بل د تنګولو عادت دې پرېږدي. د نړۍ یوازینۍ طاقت ته پکار دي چې خپل ذمهواریو ته اوږه ورکړي او د نورو ملکونو سره په ملګرتیا نړۍ یو غوره او شتمن ځای جوړ کړي. چینایي چارواکي وایي چې بیا امریکا یو عظیم ملک کېدای شي. د دواړو ملکونو مارکچان پلان نیسي چې د رواني میاشتې په پای کې د تجارت په اړه یو وار بیا په واشنگټن کې خبرو ته کینی. وخت په وخت د تیرو 3 میاشتو راهیسې دغه خبرو کې داسې کوم امکان نه ښکاري چې کومې لوزنامې ته ورسي، په داسې حال چې د نوو ټیکسونو پر ځای کولو اعلانونه روان دي. صدر ټرمپ د جمعې په ورځ ویلي چې د چین سره خبرې اترې روانې دي، ناست جدول شوي دي، په دې اړه غوښتنې هم شوي دي. د زیاتوي چې فکر کوي د ستمبر په میاشته کې کېدونکې غونډه به هم کیږي، ځکه چې هغه منسوخ شوې نه ده. دا غونډه به د ستمبر په میاشته کې گمان کئی روانوی. زیاتوی چې ګوري به څه کیږي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ پلان لاره چې د چین په 300 اربه ډالرو سامانونو باندې 45% ټیکسونه اضافه کړي، خو دغه یې د دسمبر میاشتې پورې وځنډوله. په دې غرض چې د کال په آخر کې د کرسمس سودا کولو په وخت امریکایان د لوی ګرانۍ سره مخ نه شي. د صدر ټرمپ دا دعوه غلطه وه چې ګنې د ده لخوا اعلان کړل شوي په چینایي سامانونو ټیکسونه چین ورکوي، خو د ټیکس اضافې ځنډول یو نه ویونکی حقیقت دی چې امریکایي کاروباریان کوم چې ټیکس ورکوي د دغې زور د عام اولس څخه وباسي. په سوونو د امریکا کاروباریانو په چینایي سامانونو د ټیکس د اضافې پر ضد د صدر ټرمپ نه ګیله کړې ده، خو صدر ټرمپ وایي کم کاروباریان چې ګیلې کوي د اضافې وجه هم دوی دي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه به صدر ډونالډ ټرمپ د چین په 250 اربه ډالرو نورو سامانونو باندې د 25 نه تر 30% پورې ټیکس اضافه کوي. که چېرته د دسمبر په میاشته کې هم د امریکا لخوا په چینایي سامانونو ټیکس لګول کیږي، نو دا به ټول قریبا 250 اربه ډالرو په چینایي سامانونو باندې د ټیکس اضافه وي. د خوراکي او لوبو سامانونو سره سره د سایکل، ټایرونو او دغسې نور امریکا ته راوړونکو چینایي صادراتو کې به د کپڑے جوړ سامانونو باندې 80% ټیکس اضافه شي او په پایزارونو باندې به 25% ټیکسونه زیات شي. صدر ټرمپ کلک ژمنه لري چې د چین نه امریکا ته راوړونکو سامانونو توله به د امریکایي سامانونو کوم چې چین ته وړل کیږي برابر وي، کوم چې د ډېرې مودې راهیسې د چین په طرف زیاته درانه وه.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
تړنو قدر منوردون کو د ډیبي سهارانی خبرونه پراتلونکو سوشيبو کې پاتر شي کې خو په یاد مو وی چې د ډیبي د خبرونه ل پاتر سي دو سره سم به د مشال رادیو خپل خبرونه پیلېږي د هغه اوریدو ته هم تاسو را بولو د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد هم د اجازه غواړم د خبرونه د پروډوسر محوشلین له هم یو نړۍ مننه او د ټیکنیکل ټیم انجینر صاحبانو تاسو په لاس پرو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.